نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني یو شمیر میرمنې شکایت کوي وای دا چې په صحی برخه کې د ښځینه کارکوونکو شمیر کم شوی دی دوی د ماشومانو د روغتیا په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي
اورېدلې خبره نه کوم ما خپله دا لیدلې کتلې مې دي هغه کور کې محرم نسته او ښځه دونې حق نه لري یعنی دونې جرأت نه لري سدا یو دروازه ور خلاصه کړي او د خپل ماشوم فقط ورکه سدا واکسین کړي
د ماشوم د روغتیا په تیربیا د واکسین په برخه کې د خځینه سی کارکونکو موجودیت څومره اړین دی
ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې خځي په هغوی په خاطر تر ښځو پورې میسج او پیغام نه رسیږي بیا د واکسین ټیمونه ورځي په کور دروازه ټکوي ښځو ته اجازه نه ایسي باندې ماشوم راوباسي
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړي قدر منګدونکو د سی برخې د کارکونکو په وینا افغانستان یو لوغه هیوادونو څخه دی چې د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې لوړه ښودل شوې ځینې د زیږون پر وخت مري یو شمیر بیا وروسته دا چې سی مرکزونو ته لاسرسی نه لري یا هم پر وخت واکسین نه ورته کیږي په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي چې بیا د مرګ لامل ګرځي په دې وروستیو درې کلونو کې د ښځینه سی کارکونکو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا بندیز د دې لامل شوی چې د خلکو روغتیایي ستونزې زیاتې او په ځینو مواردو کې د مړینې سبب شي د کابل اوسیدونکي ارزو وایي چې د ښځینه سی کارکونکو نشتون ماشومان له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې کړي دي
د واکسیناتوران چې راتلل د کورو شاته واکسیناول ماشومان په کورونه کې خو ښځې دي کنه میندې دي ښځې دي چې دوی خپل ماشومان ورته وروړي چې دا واکسین شي ډاکتران نه واکسیناتوران نه نو دا اخره دا جامعه به خراب کړي په توې چې پولیو لپاره مونږ الیزل کوي چې پولیو له باندې لاړ شي او دې خونه مونږ فقط دا کار چې خلاف دی چې نارینه راځي د ښځو دروازو شاته تک تک وکړي چې ماشومان واکسین کړي ښځو دروازو شاته نارینه ځي او ښځې ته ځواب
د کندهار ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو وایي د طالبان حکومت داسې حالات په افغان میرمنو راوستلی دی چې لومړی خو کورنۍ د دوی له ویرې څخه خپلو ښځو ته اجازه نه ورکوي چې په سي برخه کې لرو پرتو سیمو ته د سي خدمتونو لپاره لاړ شي که بیا اجازه ور هم کړي طالبان یې له محرم پرته نه پرېږدي چې کار وکړي
متاسفانه په اوسني نظام کې د صحیح کارکونکو او خدمت وړاندونکو په برخه کې موږ ډیر محدودیت لرو بل خصوص یو شیزینه پرسونل یا ډیر محدود سوی دي اول خو خپل د کورنۍ د خو یو شیز کچيري هم یو کورنۍ مثبت او سی پاسواد او سی تحصیل کرده او سی هغه بیا هم خپل لور یا خور ته وایي سی ورسه زوی ته په دا برخه کې زده کړه لري تجربه لري باید خدمت هم د خلکو ته وړاندې کې یعنی زموږ په خپل ټولنه کې د زنه داس کسان دی اول د خپل کورنۍ د خو دوی مشکلات لري کله سی خو راوځي وظیفه پیدا کیو بیا په دا برخه کې کار کوي نه په لیرو پروتو سم خو قطن بل خصوص زموږ افغانان او بیا پښتانه سی دوی د شیزه لیرو پروتو سم ته نه لږی بیا سی دا زی وظیفه تلاسه کې متاسفانه سی بلا محرم دوی په دغه برخه کې دوی نه استخدامي ویزه یعنی زموږ اکثره خلک په وطن کې اکثره سیاسري بلا محرم دي په کور کې داسې څوک نه لري او کاشکې تا محرم ته ماش ټاکلی وای یو ورور یو خاون په اصطلاح یو خپل دوست قریب یا اولاد به د ځان سره پیوست کړی وای اما تاسې ټاکلی ماش د یو محرم لپاره نه لري نو بیا خورکی څنګه په دغه یو ماش باندې سلیر وی ساعته د خپل محرم د خپل کار هم وباسي د خپل درس هم وباسي او د خپل یو سماش د پاره لیرو پروتو څنګه سلیر وی ساعته به له ماشه د محرم د ځان سره وګرځوي لومړی خود ته صحیح پرسونل نه لرو او کله چې مشته یو صحیح پرسونل د یو لیر ځای سره سينو حد اقل باید موږ دغه ځاینه کو باید دغه واکسین او دغه دواوی ترلاسه کو متاسفانه دا سنه ساو درې ما دغه دی واش ننګ غیرت دا خبره ده چې په یو کور کې یعنی یو ځای سربسته کلی ټوله پوره سي ام پاغه کې یو څو کور پاتې سي ځکه په هغه کور کې محرم نسته او شته دوني حق نه لري یعنی دوني جرأت نه لري سي دا یو محرم ته دروازه ور خلاصه کی او د خپل ماشوم فقط ورکې سي دا واکسین کوي یا پولیو کنه په دغه پوری مربوطه سي ولا شرم ده بل محرم راووتل یا محرم په کور کې نسته څنګه نارینه تور وتل ماشوم دی ورويست دا درې هغه منفي نقاط سي زموش په ټولنه کې متاسفانه سي زموش شي سره مخامخ دي او دا ستونزه مشکلاتو سره یعنی اوس مهال هم دا لړۍ دوام لري ډیریږي اما په دې کې کوم کمښت موږ نه وینو ځکه زه خپل د صحیح برخي یو کارکونکی وم او ما خپل د خلک ویلې ده لیدلې مې دي او متاسفانه سي اوس هم او رستر بلې هغه حالات ډیریږي کوم مثبت بدلون موږ نه دی بشکلې ده
په کلیو او باندو کې بیا یو شمیر کورنۍ په کلتوري لحاظ هم خپل خځو ته د اجازه نه ورکوي چې خپل ماشومان د دروازې شاته نارینه واکسین کوونکو ته ورولي د تب د پنځي مسله عقله وایي چې د دې بې ځایه بندیزونو ټول زیان مظلومو ماشومانو ته رسیږي
صحي کارمندان چې دي بخصوص د واکسینیشن په برخه کې د خځو اوسېږي لکه پوهیږي د افغانستان د خلکو د رسم و رواج په اساس دوی اجازه نه ورکوي کنه چې سړی کور ته داخل شي واکسین وکړي یا د دې د کور مېرمنې د سړیانو سره خبرې وکړي د اولادو په اړه کې ځکه چې کله چې دوی واکسین کوي کنه لږ معلومات غواړي یا باید ماشوم مور بوزي د واکسیناتور ته چې دا واکسین کوي نو د دې په اساس یو تماس پیدا کیږي نو افغان بخصوص د کابل نه بهر دغه ولایت کې دا مناسب نه ګڼي نو کله چې دا کار ونشي یعنی ښځې مېرمنې په دې سیستم کې ونه اوسېږي واکسیناتور په توګه خپله وظیفه ونشي کړی یا په دې نورو صحي برخو کې دا دلته چې موږ لاندې فکر وکړو د ده نورو مشکلاتو په اساس د ده له امله رامنځته کیږي لکه مورانې دا میندې خپل ماشومان واکسین ته نه وي نو کله چې واکسین ته بونه نو دا زمینه ده ته فراهم کیږي لکه یو مثال به درکړم پولیو یو بدبختانه هیواد تر څو کې د نورو محدود هیوادونو سره تر څو پولیو په افغانستان کې یعنی موجوده ده نو یو مثال پولیو د موږ ماشومان به لا تر اوسه د پولیو وایرس په افغانستان کې اوسېږي یا نور صحي معلومات چې د کارمندانو په واسطه مثلا د کورنۍ د تنظیمولو لپاره کوم معلومات د میرمن ته ورکول کېږي چې څنګه خپل کورنۍ د پلانینګ او کې فیملی پلانینګ سره هم کې هغه به پاتې یعنی عموما هغه معلومات چې د دې په اساس خسته ورکول کېدل د موږ جامعه یعنی د ښځې چې هغه کوم اساسي معلومات چې حداقل د ژوند د پرمختګ لپاره د ژوند د ابتدایي معلومات د حاصلولو لپاره صحي سکتور د لحاظ ضروري دی هغه نه په دې شاته پاتې کیږي نو کله چې دی شاته پاتې شو دی په دې شان پوه نه شو نو عواقب به لکه همدا جامعه د موږ د ښځو نه جوړه ده ښځه هغه څوک ده چې جامعه تربیه کوي نو کله چې دا مشکلات پیدا شي نو موږ به یو نسل ولرو چې هغه نسل به په دو موضوعاتو نه پوهیږي بخصوص که موضوع رالنډ کړو واکسین خواته نو کله چې مثلا مثال په توګه یو ژوندی مثال درکړو یو واکسیناتور راشي هغه سړی اوسېږي کور کې تنه موږ یوه ښځه ولرو هغه د ماشومانو سره او ښځې ته ویل شوي کور کې یا د دې ښځې د خپل طبیعت همدسته ځکه چې موږ همداسې محیط کې غټ شوي یو هغه نه غواړي دې سړي سره خبرې وکړي نو هغه خپل ماشومان واکسین ته نه بیایي کله چې واکسین ته بونه تلل نو ماشومان نه واکسین کیږي نو چې کله واکسین نه شي واکسین یو اساسي شی ده د یو ماشوم د ژوند دپاره د هغه د آینده ژوند دپاره نو چې کله واکسین نه شي هر هغه مرض چې د واکسین کاوش چې د هغه څخه مخنیوی وکړي هغه به د آینده کې پیدا کیږي پولیو ده نو پولیو په اساس مریض د یو ماشوم به د دې یو څاڅکي لپاره چې ورته نه ده شوی آخر کې به مثلا د ګزار باندې اخته کیږي نو کله چې په ګزار اخته شو دا به د خپل درس تحصیل هر څه نشاته پات کیږي او جامعه ته به یو نامسمره یعنی یو وګړی تقدیم کیږي نو کله چې دا د سړی لخوا هم تنبیه شي او کله چې محیط ته هم اهتمام هم داسې اوسېږي لکه د زړه غټ هم کیږي که وغواړي یو اقدام وکړي خپل ماشوم شپخانې ته بوزي وغواړي کله محرم خو نه کیږي چې همیشه چا سره مثلا په کور کې سړی اوسېږي سړی شاید تللی وي بیرون ته ښځه تنه دلته ماشوم ژوبل سي کومه حادثه وکړي بام نه راوغورځي نو دا مجبوره ده چې لاړ شي. نو دا چې کله اوسي جامعه کې محرم دا د دې موضوع سره موجیش چې محرم نشته، دا خپل یو مشکل ده. او دا مور کوشش کوي چې همدا مشکل په دې کور کې حل کړي، ځکه چې بیرون ته چانس نشته. بیرون ته شپخانې ته لاړ، شپخانې کې ښځې ډاکترانې نشته. کله چې بیرون ته ځي، بیرون ته باید دې سره محرم اوسېږي. نو تاسو چې پوهیږئ چې صحیح مشکل باید په یو صحیح سکتور کې حل شي. هغه چې کله کور کې حل کېږي، دا خپله دې ماشوم ته دا کور کې چې هر مشکل ده، دې ته خپله یو غټ مشکل جوړېدای شي.
نارینه هم د خجیناسی کارکونکو شتون د مور او ماشوم د روغتیا لپاره اړین ګڼي. په ننګرهار ولایت کې د یوې کورنۍ پلار چې دی هم خپل نوم نه راته یادوي وایي
صحیح برخه کې د خزنه ورول ډیر مهم ده، په خاص ډول په لری پروتو ولسوالۍ او خاص ډول په کلیو باندې کې، ځکه لا هم په ډیرو کلیو باندې کې خزنه او ته اجازه نه ورکول کېږي. کورنۍ له خپل بته چې دوی د نارینه پرته صحیح مراکز ته لاړ شي او خپل ماشومان دي یا وته واکسین وکړي او یا د نور ناروغي درملنه وکړي. نو مهم او لازمه خبره ده چې باید خزنه کارکونکي یا صحیح کارکونکي په دندو باندې وګمارل شي. سو د لری پروتو ولسوالۍ او خزنه وکول شي چې په ډاډه زړه یو روغتي مرکز تلاړ شي او په دې ډاډه وسی او د کورنۍ نارینه هم په دې ډاډه وي چې هلته خزینه صحیح کارکونکي شته او دوی به وکولی شي چې د ماشومانو او یا د کوچنیانو په سم ډول تداوی وکړي. او که چېرته د خزینه صحیح کارکونکي البته په دنده ونه ګمارل شي، معلومه خبره ده چې پر ماشومانو باندې منفي اغیز کولی شي او د ماشومانو روغتیا ته زیان رسولی شي. کوم ناروغي شي دا په پیاتمن غالبه کې یو د ماشومانو روغتیا ته بتاوان رسوي. نو مهم او لازمه خبره دغه ده چې باید خزینه صحیح کارکونکي پر ټولو روغتیایي مراکزو کې پر دند وګمارل شي. سو د لری پروتو ولسوالۍ خزینه کارکونکي په ډاډه زړه وکول شي چې دغه روغتیایي مرکزونو ته لاړ شي او پله وم د ماشومانو درملنه وکړي.
ډاکټر کمال شاه چې دام غړی له واڅ خبر بهر وسیږي او ډیر کلونه د پولیو دی واکسین په برخه کې سی خدمات وړاندې کړي، وای په نړۍ کې د سی خدماتونو په برخه کې د میرمن رول زکه مهم ګڼل کیږي چې د ماشوم عاطفي او فزیکی تړاو له مور سره زیات وي. کله چې سی کارکونکي هم میرمنې وي، د ماشوم مور د غستونځه لبلې خځې سره چې سی کارکونکي د شریکولای شي. ل ډاکټر کمال شاه سرمو مرکه کړي په غړې سره
په افغانستان کې ګوره په عمومي کچا یوازې 12% پوری کارمندان سیدی په افغانستان کې خزینه وي، او مثال اوس یو کابل کې نسبتا ډېرې وي، نورو ځایو کې کمې وي. 12% په عمومي کې ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې ښځي، هغه 12% ښځې نو ځکه دا پروګرامونو تطبیق کې ستونزې وي. پوهاوي په خاطر تر ښځو پورې میسج او پیغام نه رسېږي. بیا د واکسین ټیمونه ورځي په کور دروازه ټکوي، ښځو ته اجازه نه ایسي، باندې ماشوم راوباسي. نو دغه علتونه دي. دا ځکه اوس که ښځینه ټیم ورځي خو هغه کور ته یې نه ورځي، که ماشوم ویده یم هلته دوی واکسین په نور نړۍ کې اکثریت ښځې دي. اوس که د هند مثال راواخلې، د پاکستان مثال راواخلې، دا خو هغه مخ پر وده هیوادونه دي. په پرمختللو هیوادونو کې خو به دا پخوا کې دا کوم کمپاینونه شوي دي، په داسې ایمونایزیشن پروګرامو کې خو په مطلق اکثریت ښځې دي. ښځې ولې په دې سي؟ ښځې یو خو له ماشوم سره د ښځو هغه عاطفي تړاو نسبتا تر نارینه ډېر زیات دی. دویم علت یې دا دی چې هلته میندې له ماشوم سره د هغه خپله مور په نږدې ارتباط کې خوراک مور ورکوي، پالنه یې د مور له غاړې، پلار په سهار ووځي ماښام راځي له کاره. نو که ته میندو ته مستقیم لاسرسی ولرې، ښځینه واکسیناتورانې ولرې، نو د بندو پوهاوی زیات کې، نو له ډېرو ستونزو نه به خلاص.
اوس په افغانستان کې مثلا په کوم شمیر میرمنې شته چې هغه د واکسین برخه کې ګرځي، که هغه پولیو وي یا نور واکسینونه یې دوی کورو ته ورځي؟
تر لس 12% د پولیو په پروګرام کې ښځینه کار کوي، تر دې زیاتې نه دي. هغه و هغسې دي، هم هغه په غټو ښارونو کې دي. کلیوالو سیمو کې خو په اکثرو ځایو کې ښځینه و حضور په پروګرام کې شته نه. د دې لامل چې دي هغه کلتوري خنډونه هم دي، او هلته ځینې نورې داسې ستونزې، ښځو کار بندیز دی. نو دا ټول د دې لامل شوي دي چې په افغانستان کې د پولیو پروګرام څنګه سې باید نتیجه ورکړي، څنګه سې پوهاوی باید رامنځته شي. په خاص ډول باندې د میندو ترمنځ هغه نسبتا کم دی، ځکه چې هلته میندو ته خو لاسرسی نسبتا که خزینه کارمندان نه کیږي. د جمهوریت له تګه وروسته دا د خزینه او په کار بندیز دی دا موضوع نوره پسې ټکنۍ کړې ده، د ښځو شمېر او رقم کړی.
په خپله د پولیو په هکله خبرې راته وکړئ، که څه هم ډېر زیات په دې باره کې موږ او تاسو خبرې کړي، خپرونې جوړې شوي دي، خو حالات ته په کتلو سره چې اوس هم خلک دا موضوع دومره ډیره مهمه نه نیسي. بیا ماشومان په پولیو اخته سي چې نه علاج کوونکی مرض دی، په دې خبرې وکړئ دا پولیو څومره خطرناکه ده.
که څه هم په دنیا کې د دې ناروغۍ پیښې ډېرې راکمې شوې دي، یوازې په دوو هیوادونو کې پیښې رامنځته کیږي، افغانستان او پاکستان کې. د دې تر څنګ ځینې افریقایي هیوادونو کې هم داسې وخت نا وخت پیښې رامنځته کیږي. شمېر یې کم شوی دی، خو په کامل ډول باندې دا ناروغي له منځه نه ده تللې، ځکه دا داسې ناروغي ده چې باید په بشپړ ډول له منځه ولاړه شي، له منځه یوړل شي، تر څو په راتلونکي کې ماشومان له دې ستونزې نه خلاص وي. نو خو افغانستان او پاکستان کې تر اوسه دا ستونزه شتون لري، او افغانستان او پاکستان یو له بل سره ډېر تړلي دي، ځکه دا د خلکو تګ او راتګ د دواړو هیوادونو تر منځ دا وایرس له یو هیواده بل هیواد ته انتقالوي. بیا په دې وروستیو کې کوم پیښې رامنځته شوي، که افغانستان کې دي که پاکستان کې دي، هغه د دې دواړو هیوادونو تر منځ د دې وایرس ته انتقال نو دغه هغه څه دي چې دې پروګرام په اصطلاح هغه هدف ته رسېدلې ټکنۍ کړي یا معنی ګرځېدلی دی تر اوسه چې دا ناروغي نه ده ورکه شوې.
د کور شاته نارینه کسان راځي چې واکسین وکړي، ښځې ته اجازه نه ورکوي. دغلته دغه سړي بې پروا دي، بې مسؤلیته دي، د پولیو په زیان نه پوهېږي. څه خبر ده؟
د ښځې لپاره له کوره وتل نسبتا ډېر اسانه کار نه دی، او یا هغه د محرم موضوع ده که محرم نه وي ورسره. نو خو که چېرې د یوې کورنۍ د یوې ښځې خاوند نه وي کور، طبعا کار ته تللی که کار چېرې وظیفه وي یا چېرې دوکانداري کوي یا خپلو په بزګري اخته وي، نو خو هغه ښځې سره نارینه څوک نه وي چې دوی تر کلینیکه یا تر روغتیایي مرکزه پورې ولاړ شي. نو دا هغه کلتوري خنډونه دي چې دا د دې لامل ګرځي تر څو ښځینه وو صحي خدماتو ته لاسرسی کم دی، او د ښځینه وو رول خپله د ماشوم په ساتنه کې هم ډېر مهم دی، ځکه ماشومان که هر از ناروغي ماشوم ونیسي یا ماشوم په هر از ناروغي اخته شي، نو خو که چیرې مور تلی سوی تر صحي مرکزه پورې، په وخت سره به د دوی هغه تداوي کېدای سوی. خو دا د کلتوري خوندونو له وجې یا ځینې نور داسې ستونزې چې دوی ورسره مخ دي، له هغه امله دوی نشي کولی خپل ماشوم په وخت سره ډاکټر ته یوسي، او هغه علت دی چې بیا بېرته هغه ماشومان په ناروغیو باندې اخته شي او یا ناروغي ډېره پسې سخت.
دغه وضعیت که همداسې دوام وکړي، دا کلتوري مشکلات حل نه سي، نور خنډونه چې د ښځو په وړاندې د حال نسی، دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ کېدلی سي؟
دا خو د اندېښنې وړ خو وسم دی، نو که تر دې نور هم پسې خرابیږي، یا په اصطلاح که چیرې صحي خدمات خلکو ورته لاسرسی نه لري، میندې ورته نه لري، ماشوم یې ورته نه لري، نو طبعا دا خو نور هم به تاثیر کوي، او هغه ناروغۍ چې ډېر اسانه یې مخنیوی کېدای شي، هغه بیا په سختو ناروغیو بدلیږي. داسې ناروغي بدله شي چې د هغې مخنیوی د واکسین له لارې کېدای شي یا ډېر په اسانۍ سره کېدای شي، بیا خو هلته په اقتصادي توګه هم د خلکو لپاره ډېره یو غټه ستونزه ده، ځکه عادي ناروغ چې په لوی ناروغ بدل شي یا ناروغي سخته شي، امکاناتو ته اړتیا لري. بیا حتی په ځینو صورتونو کې دوی باید هغه ناروغ له هېواده بار یوسي، او په افغانستان کې اوسني حالت ته په کتو چې کله ویزې هم نه پیدا کیږي یا اقتصادي ستونزې هم وي، نو دا هغه ستونزې دي چې بیا هغه خلکو ته ډېره سخته شي. دا شی دا ورته هغه ځینو مواردو کې ناروغ مري، له مرګ سره مخ کیږي. نو دا ټول هغه ستونزې دي چې افغانستان خلکو ورسره مخ دي.
بله، مخکې بیلابیلې ماسیوې دوی به عامه پوهاوی خلکو ته ورکاوه، د افغانستان لرو کلیو بانډو ته دوی ورتلل، له میرمنو سره کېناستل، خبرې یې کولې. په دې ټیمونو کې به معمولا میرمنې وې، اوس هغه ښځې نشته، هغو ته اجازه نه ورکول کېږي چې کلیوالو میرمنو ته عامه پوهاوی ورکړي. په دې برخه کې عامه پوهاوی څومره اړین دی ډاکټر صاحب؟
پوهاوی پروګرامونه ترسره کېدل که هغه د رسنیو له لارې و یا ځینې نورې لارې چارې وي، نو اوس هم اوسني حالت ته په کتو سره کومې ادارې چې د عامه پوهاوي په خپرولو کې یا د خلکو ته د عامه پوهاوي په ورکولو کې رول لري، دوی باید د افغانستان اوسنی حالت په نظر کې ونیسي. او د افغانستان له کانټیکټ سره سم داسې برنامه یا داسې ستراتیژي وي جوړې کی چې هلته خلکو پورې دوی خپل پیغام ورسوي، خلکو ته آګاهي ورکړی شي.
یعنی که دغه هر څه په ټاپه ودرېږي، افغانان چې د تاریخ په اوږدو کې دوی ځپل سوي دي، دوی له خپلو حقوقو نه بې برخې سوي دي، دوی نور هم خپل حق ته نشي رسېدلی.
بلې، خو له ستونزو سره به مخ دي او دا ستونزې به زیاتېږي. نو په دې اساس باندې ځکه ډېر داسې څه شته چې خپله که د خلکو پوهاوی ښه وي، خلک په ځینو شیانو باندې خبر وي، نو دوی کولای شي د ډېرو ستونزو مخې ونیسي. نو که چېرې خلک خبرتیا ونه لري، طبعا هغه د ستونزې پسې غټېږي، زیاتېږي او خپله بېرته خلک له دې ستونزو سره مخ کېږي، دوی هغه ستونزې مشکلات پسې زیاتېږي.
ډاکټر صاحب، تاسو یو عمر په خپل مسلک کې کار کړی دی، له خپلو خلکو سره نږدې پاتې شوی، داسې کوم څه مو په یاد دي چې تاسو یې ډېر زیات ځورولی او هغه علت یې ناپوهي وه او د یو انسان ژوند یې له مرګ سره مخ کړی؟
په افغانستان کې که ته وګورې، له پخوا د ماشوم او د میندو د مړینې شمېره ډېره زیاته اوچته ده. اوس هم دا که ته له نورې نړۍ کې نورو هېوادونو سره یې مقایسه کړې، د افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه اوس هم ډېره اوچته ده. او په دې کې تر ټولو هغه غټ رول چې دی هغه د ناپوهي ده. خلک په کافي اندازه معلومات نه لري، څنګه کولی شي دوی د ماشومانو مړینه راکمه کړي، د میندو مړینه راکمه کړي. نو دا ډېر دردونکی حالت دی په یو هېواد کې چې د نړۍ تر ټولو هېوادونو پکې د ماشومانو د میندو مرګ پکې زیات وي. او دا متاسفانه اوس نه دی، دا را روان یو حالت دی چې تقریبا څو لسیزو دا حالت همداسې را روان دی. خلکو لپاره د پوهاوي دغه ډېر اړین دی چې خلکو ته ښه پوهاوی ورکول شي او خلک معلومات ولري چې دوی څنګه کولی شي چې د ځینو ستونزو مخنیوی وکړي، څنګه په خپل وخت سره میندې ماشومان دوی تر صحي مراکزو یا تر صحي خدماتو پورې ورسوي.
تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې که چیرې تاریخ ته وګورو، ډیره اوږده موده ده چې صحي خدماتو ته لاسرسی په کلیو بانډو کې کم ده، مور ماشوم مري، دا ستونزې دي. مګر موږ او تاسې د پرمختګ په حالت کې نه یو، موږ بیرته وروسته لاړلو، اوس تر هغه هم حالت نور زیات خراب سه. په دغسې یو وضعیت کې کورنیو ته څه کول پکار دي چې دوی خپله د خپل اولاد په وړاندې که هغه د پولیو واکسیني یا نور سي مسایل وي، څنګه د خپل اولاد په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي؟
موږ تاسې صحي خدماتو ته وګورو، په دې کې تر ټولو بهترینه لار دا ده چې هغه لاسرسي میکانیزم خلکو ته پوهاوی ورکړل شي، خلک وپوهېږي چې مثال که ماته ناروغ را پېښ شي زه به چېرته وړم، آیانن که دی تر ښاره پورې د ناروغ د رسولو توان ونه لري، دوی باید په دې خبر وي چې زه په ولسوالۍ کې روغتون لرم، دلته کلینیک شته چې زه هلته یوسم او هغه عاجل هغه ناروغ ته یو دوا او یو شی ورکړل شي، د دې قابل شي چې بیا هغه انتقال کړل شي. دا شیان دلته شتون ولري، خلکو خبرتیا پکې کمه ده، یا خلکو هغه فاصله له روغتیایي مراکزو دومره ډېره ده چې دوی په ورته کې هغه ډېر زیات وخت نیسي، هلته سړکونه او دا شیان یا نه وي، یا سړکونه هم خراب وي، یا هلته په سیمو کې په روغتیایي مراکزو کې امبولانس نه وي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو دا ټول هغه شیان دي چې که چېرې خلک ښه معلومات ولري، ښه پوهاوی ولري، د دوی ستونزې راکمېدای شي.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چاره.